ریو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو خپرونه او د ازادۍ رادیو یو بل پښتو خپرونه پیل شو. د خپرونې تر 11 بجو دوام کوي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت او د غراز د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوي دي. خو په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه یو لړ راپورونه هم راغون شوي دي. او چې د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه په نوي راپور کې ویلي چې دا سازمان تیار دی چې له طالبانو سره د غیر رسمي خبرې وشي او دا خبرې باید په ډېر احتیاط سره شي. په دې اړه له راپور سربیره د ځینو نورو مطالبو معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې معصوم میوند وړاندې کوي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دې هیواد او سیمې پر ځینو مسایلو په تلیفون خبرې کړې. ملګري ملتونه ویلي چې دغه سازمان د وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په سیمه ایزو نړیوال خبرونه کې به واوري. په ایران کې د بشري حقونو مدافع او د سولې جایزې ګټونکي شیرین عبادی وایي د ایران اټومي پروګرام د نړیوالو پر سترګو پرده غوړولې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ټلیفون له ولسمشر کرزی سره خبرې کړې او له دې هیواد سره پر ستراتیژیکو همکاریو ټینګار کړی. د ولسمشری دفتر په یوه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی او د جمهور رئیس کرزی دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلي چې باید د ځان وژونکو او نورو حملو د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وسي. جمهور رئیس اوباما د ولسمشر کرزی د اندېښنه پر ځای بللې چې باید افغانستان د ګاونډیو یو سیمه د ځینو هیوادونو د سیالیو د جګړې پټګر بدل نه سي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو په ځینو سیمه ییزو مسایلو هم خبرې کړي او د ولسمشر باراک اوباما له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې د خبرو اترو له پروسې څخه بشپړ ملاتړ کړی دی. د ډیپلوماټانو په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د افغانستان په اړه په تازه ریپورت کې ویلي چې دغه سازمان له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام ورکولو پلوي کوي. د بان کې مون دا ریپورت د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بحث ته هم وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون په ریپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې کیږي په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي تاکید شوی او د 2009 کال په افغانستان کې د طالبانو رژیم تر رنګېدو وروسته د امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې له تیر ورځې راهیسې د دې ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د موساکلا ولسوال ملا سلام ویلي چې دغه وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ د شاکاریز په سیمه کې له پولیسو سره په څو نښتو کې وژل شوي دي. ولسوال څرګنده کړه چې په دې نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان وزیرانو شورا پریکړه کړې چې له دې وروسته د دولتي کارکونکو رخصتي په اونۍ کې دوه ورځې سي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړي چې د وزیرانو شورا د دې پریکړې پر اساس به دولتي کارکونکو د جمعې او شنبه په ورځو رخصت وي. په خبر کې ویل شوی چې د کابینې دا پریکړه به د عدلي وزارت لخوا ډېر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره هم واستول سي. د افغانستان د کار د قانون پر اساس د محل دولتي کارکونکو په ملي ورځو او په یوه اونۍ کې یوازې د جمعې په ورځ رخصت وي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 38 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه بل فرشته جلال زی څواري.
ازادي ایرانی مقامات وایي د دې هېواد قضایه قوې پر اصلاح غوښتونکو د محدودیتونو د وضع کولو په لړۍ کې د هغوی د یوه ستر ملاتړي سیاسي ګوند حزب مشارکت پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال سید صورت مرتضوي ویلي چې قضایه قوې له دې حزب څخه د سیاسي فعالیتونو د ترسره کولو صلاحیت واخیست. دا خبر د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسناب حواله خپور سوی او د ایران د قضایه قوې لخوا په دې اړه هیڅ لا تروسه ندی ویل سوی. د حزب مشارکت لخوا په دې اړه خبر سوی اعلامیه وایي چې د ایران دولت پر اساسي قانون تیری کوي. ټاکل سوی و چې د ګوند د مارچ په 11 خپل ستره کلنۍ غونډه کړې وای، خو حکومت دې غونډې ته اجازه ورنکړه. د حزب مشارکت چارواکو ویلي چې د دې ډول بندیز په اړه د محکمې هیڅ حکم وجود نه درلود. په ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د جایزې ګټونکو شیرین عبادی وایي د تهران د اتمی پروګرام په اړه شته اندیښنو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د غربي دولتونو سترګې پټې کړې دي. میرمن عبادی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران پر اتمی پروګرام د نړیوالو زیات تمرکز په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر تخطیو پرده غوړولې ده. شیرین عبادی په 2003 کال کې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د خپل فعالیتونو په خاطر د نوبل نړیواله جایزه واخیسته. د پرون په پاریس کې خبري ته وویل چې ایران په اوس مهال کې په دوو برخو پر بشري حقونو د تیری ډیر خوشنونکی ریکارډ ټینګ کړی دی چې هغه یو د ژورنالیستانو زنداني کول او دوهم د کم عمر کسانو اعدامول دي. د ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ وی ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې که د ټولې نړۍ په سطحه وکتل سي د ژورنالیستانو له دریو یو برخه په ایران کې د حکومت په توقیف کې ده. امریکا وایي چې لا هم په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو لپاره د نویو مجدایونو د جوړېدو په اړه د اسرائیل رسمي ځواب سترګې پلاره ده. اسرائیل په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په دې سیمه کې د يهودانو لپاره سلهاونو وکور نه جوړوي. امریکا ویلي اسرائیل باید په دې اړه د دوی اندېښنو ته رسمي ځواب ورکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه په خاص ډول د دغه پروژې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. میرمن کلینتن له اسرائیل څخه غوښتنه کړې چې له فلسطینیانو سره په غیر مستقیم ډول د سولې په خبرو کې د برخې اخیستلو په اړه د خپلې کړې ژمنې د برخلیک په اړه هم دوی ته وضاحت ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د دوشنبه پر ورځ وویل چې واشنگټن لا تر اوسه د اسرائیل ځواب ته سترګې پلار دی، خو د زیاته کړې چې اسرائیل د امریکا ستراتیژیک ملګری دی او د اسرائیل امنیت د امریکا تعهد به پر ځای پاتې کیږي. امریکایي مقاماتو تر دې مخکې ویلي وو چې په ختیځ بیت المقدس کې د نویو ودانیو اعلان د دوی لپاره توهین دی. اسرائیل د لشت لژه 1409 کورنو د جوړولو اعلان کړی دی. د امریکا د استازو مجلس ایرانیانو ته د نوروز مبارکي ویلو یا نه ویلو پر پریکړه لیک رای ورکړی. د استازو د مجلس له ټولو 348 غړو دوه مخالف رای ورکړ سوی او 34 نورو په دې رایګیری کې اصلا برخه ونه اخیسته. په پریکړه لیک کې ایرانیانو او په ایرانی ولسم امریکایانو ته د نوروز په مبارکي سربیره ویل سوی چې په امریکا کې د نوروز منزل د امریکا د کلتور له غنا او بقا سره مرسته کوي. د ایران او د افغانستان سربیره د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د یکشنبه په ورځ د نوروز جشن لمانځل کیږي. او د تینس نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې په پاکستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر د ډیویس کپ مسابقې نوې زیلاند ته انتقال شي. د تینس نړیوال فدراسیون وایي چې د دواړو هیوادونو د تینس لوبډلو ته خبر ورکړ سوی چې د سیمی فاینل مسابقې به د جولای په میاشت کې د پاکستان پر ځای په نوې زیلاند او یا هم کومبل نږدې پراته هیواد کې ترسره شي. ټاکل شوی و چې د ډیویس کپ مسابقې په لاهور کې وسی، خو د نوې زیلاند د ټیم لوبغاړو په پاکستان کې مسابقو ته زړه نه شکاو. د جمعې په ورځ په لاهور کې 214 وسوی چې تر 50 زیات کسان په شکی ووژل شول.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. د موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړو. د افغانستان د مالي پخوانی وزیر او د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، کله د په وینا حالات بلا پسې خراب شي. د نورستان والی په دې ولایت کې د ملي پخلاینې له پروګرام سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکوي.
دغه موږ د مسکول او خوندي ژوند زموږ ته کوو. پر شهر امر فزات ژوند چې نور افغانان هم څنګه چې یو هم ژوند دي او قانون اساسي چې کوم افغانیت باید وره حقوق او واجب شوی دی دغه نه برخمن شي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ایساف ځواکونو د دې ولایت په ناآرام ولسوالۍ چاردرو کې نوې امنیتي پوسته ځای په ځای کړې ده. دغه راز د خبرونې دوهمې نیمه مو هم د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو سپورت او د ښځو لپاره ځانګړې شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. بان کې مون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت د تمدید په دغه نوی راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی ویل دي چې له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام پلوي کوي، خو دا خبرې دي په دقت او په احتیاط ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د بان کی مون دغه نوی وړاندیز او دغه راز د افغانستان لپاره د ځانګړي ماموریت تمدید په اړه د پنځشنبه په ورځ رای واخلي. د دې مسلې جزئیات فرشته جلال زید د نړیوالو خبری آژانسونو په حواله په دې راپور کې وړاندې کوي.
د رویټر خبری آژانس چې دا راپورټ ورته رسیدلی د بان کی مون په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی ماموریت یوناما د افغانستان د حکومت برابري د سولې د پروګرامونو په عملي کېدو کې مرسته کولای شي. جمهور رئیس حمید کرزی غواړي چې د سولې د ځانګړې پروسې له لارې له طالبانو سره تماس ټینګ کړي او هغوی ته د عفو اعلان کړي. رویټرز وایي د ملګرو ملتونو زیات شمېر ډیپلوماتان په دې باور دي چې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت له هڅو د ملاتړ کولو د دوام لهن شایي له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو په ارتباط د امنیت د شورا لخوا شین څراغ وبلل سي. دوی هم دراز ویلي چې د احتیاط پر ټکی ټینګار د مفهوم لري چې شایي په دې برخه کې معلومات تر ډیره حده پوښلي پاتې سي او د ملګرو ملتونو په عمومي جلسو کې به هم نه مطرح کیږي. د دې سازمان یو ډیپلوماټ رویټر ته ویلي چې دا غوښتنه په واضح ډول د امنیت د شورا لخوا دې ته څرګنده اشاره کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو سیاسي پروسه په پټه کې مختولاړه سي. ډیپلوماټان وایي چې سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پخوانی ځانګړي استازي کای آیده په منځني ختیځ کې د طالبانو له مشرانو سره له خبرو انکار کوي، خو په مکرر ډول له هغوی سره کتلي او خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو یو ډیپلوماټ رویټر ته ویلي چې کای آیده څو واره د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. دوی زیاته کړي چې د ناټو تړون عمده غړي چې عسکري په افغانستان کې مبارزه کوي له طالبانو سره د کای آیده پر تماسونو خبر دي او له دې مسلې سره حتی مخالفت هم نه دی کړی. دوی غوښتل لدی ډار تر لاسه کړی چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پر مخ روان دي او دا مذاکرې د کوم چاله خوا په یوازیتوب پر مخ نه ځي. دا ډیپلوماسیه ته وی چې دا ښکاره کوي چې امنیت شورا به هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د هغه په اړه چې دوی په لټه کې دي شین څراغ ورکړي. رویټر لیکي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوې ځانګړې استازي چې په دې وروستیو کې کابل ته رسیدلې له طالبانو سره د کای آیده تماسونو ته دوام ورکړي. د رپورټونو پر اساس له طالبانو سره د جمهور رئیس حمید کرزی د سولې هڅې د ناټو د یو شمېر غړو د ملاتړ څخه برخمنې دي. تیرونی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملباند له طالبانو سره د سولې د ترلاسه کېدو په برخه کې د افغانستان د هڅو د چټکېدو لوغښتنه وکړه، خو رویټر لیکي چې امریکا په دې برخه کې له احتیاطه ډک چلند کوي او تر هغو په دې برخه کې په قوت عمل کول نه غواړي چې دا ډاډ ترلاسه نکړي چې طالبانو ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نوي پالیسۍ په مطابق له نظامي پلوه ماته ورکړې ده.
و امریکا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې له طالبانو سره د دې سازمان له لوري د غیر رسمي خبرو د دوام ملاتړ کړی دی. بان کی مون په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید په اړه دا راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د طالبانو سره غیر رسمي خبرې پر مخ بیولې دي. له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو په اړه مې په تیر خبرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره تماس درلود او له هغه څخه مې وپوښتل چې آیا د ملګرو ملتونو دغه نوی دریز به وکولی شي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته نړیوال مشروعیت ورکړي. هغه په ځواب کې وویل
البته دو کاله د مخه چې کله د طالبانو مشر ملا محمد عمر اختر په مناسبت چې کومه خبره وکړه په هغه کې د ملل متحد په نقش باندې به یعنی مثبت نظر وړاندې کړ. بیا وروسته د طالبانو یو بل مسؤل چې هغه وخت سیاسی چارو کې د طالبانو مسؤولو ملاقاتان متصل ده هم السموت سره په مصاحبه کې ځانګړي مصاحبه کې دی ویل چې موږ د ملل متحد او د او آی سی او سعودي عرب شاهي کورنۍ منځګړیتوب کې موږ د اصل کو دا د دې معنا درلود چې طالبان غواړي چې د یوازې په یو اخیز توګه په جګړه تاکید ونه کړي بلکې دوی دا هم لري چې که په نړۍ ټولنې سره په تعامل کې وکولی شي نورې لارې هم ولري. او په دې وروستیو کې داسې یعنې موثق راپورونه وو چې په دوبۍ کې ملاقات شوی دی د کای آی دی او د طالبانو ځینې مشرانو چې په هغه کې د طیب آغا نوم هم اواخیستل شوی و چې په اوسنی شرایط کې دی د طالبانو د سیاسي چارو مسؤلیت ده په غاړه ده. نو دغه خبراترو پخوا هم شوی دي او یو دلیل دا کېدای شي چې ویل کېږي چې په نوی عیسوي کال د امریکا مصارف په افغانستان کې $1 تریلیون ته رسیږي او دا د دې معنا لري چې بین المللي ټولنه په داسې یو شرایطو کې نور د داسې یو پر مصرف جګړې د دوام غوښتونکي هم نه دي او شاید چې په امریکا کې هم داسې نظر وي چې باید د سیاسي لارو چارو نه دا مشکل حل شي او دا البته ملل المتحد لپاره یو ښه زیری ده چې دعوی وکولی شي نور هم په دې مسله کې مختلف شي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون د هغه وروستي راپور په اړه نظر څرګنداوه چې ویلي دي د سازمان تیار دی چې له طالبانو سره غیر رسمي خبرو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د غراز په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ به امنیت شورا ته د بحث لپاره هم وړاندې شي په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي ټینګار شوی او 2009 کال په افغانستان کې طالبان د رژیم تر لنګېدو وروسته له امنیتي پلوه تر ناوړه کال ګڼل شوی دی. ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وایي نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، کنه د په وینا حالات به لا پسې خراب شي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په لندن کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړی پرون د لندن د سیاسي او اقتصاد علومو په پوهنتون کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه وینا وکړه. په دې غونډه کې د پوهنتون محصلینو، استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو ګډون کړی و. اشرف غنی وویل له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه کار کوي چې بل کانفرنس ته اجنډا جوړ کړی. د ویلی حامد کرزی د افغانستان قانوني ولسمشر دی او د اوس په اوس وخت کې په ډیرو برخو کې له ښاغلي کرزی سره همکاري کوي. د ازادي راډیو خبريال حنان حبيب زی هم دی غونډه ته ورغلی چې په اړه دا راپور راکوي.
د لندن د سیاسي او اقتصادي علومو په پوهنتون کې د ډاکټر اشرف غنی د وینا توت هرکلی وشو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویل د افغانستان حکومت دوه ډوله ننګونې په مخ کې لري، یو د نړیوالې ټولنې باور لاسته راوړل دي او بل د افغان ولس د زړونو ګټل دي.
بېتمادي هغه وخت لري کېږي چې موږ عمل کې لومړی د افغانستان خلکو ته وښیو چې د افغانستان دولت او نړیوال قوتونه او ماسي چې مرستې کوي په عملي توګه د خلکو په ځوان کې تغییر راوستی شي.
د دې درې ساعته کانفرنس په څنډه کې مال ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه د خبرو غورچاڼو پوښت. د ده په نظر د افغانستان حکومت باید وښیي چې پریکړې او ژمنې یوازې پر کاغذ نه دي او د خلکو غوښتنې عملي کولای شي.
د نړۍ د اعتماد د جذب لپاره موږ باید واضح اهداف ولرو. اوس خلک له کاغذونه ستړي سوي دي، په کاغذ کې ډېر خبرې راځي، مرک عمل او نظر سره یو ځای نسی د خلکو اعتماد موږ لاسته سره وسته.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د فکسینګ فیلډ سټیټ په نامه موسسه مشري په غاړه لري، دا مهال په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه کار کوي چې په هیواد کې ثبات او چارو ته عملی لار برابر کړي. دای د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر مهال د حامد کرزی مخکخ سیال و خوس حامد کرزی د قانوني ولسمشر په توګه مني. دای وای پراتلونکو سپرلی کې د کابل کانفرنس لپاره پر چمتووالی بوخبه.
ټول افغانان په سیاست کې داخل دي په مثبت یا منفي توګه. باید یو چوکاټ ومنو چې موږ د ملي ګټو سرحدونه څدي او د سرحدو منځ کې لومړی تر ټول ملي ګټه پڅ کېده هغه په ثبات کېده. خلق د افغانستان تر ټولو د مخه ثبات وړي او خپل چې سیاسي خلکونه دا توقع لري چې بیا د جنگ او بربادي زمينه را نوړي.
دای وايي افغانان باید ملي فکر وکړي او قومي فکرونه پرېږدي. ډاکټر غنی وویل افغانانو ته باید داسې احساس ورکړل شي چې دوی ځانونه خوندي وګڼي.
نن وخت د دې ده چې په یو ملي اجماع باندې راسو څه رقم غوړو چې یو افغانستان جوړ کړو چې هغه منځ کې هر افغان یو ځای ولري، نو که قومي لحاظه ګوري سړی مختلفو شخړو ته راځي، که د بې وزلي له نظر نه ګوري خلکو ته په ګډه مو کار کولی شو.
ډاکټر غنی وایي د افغانستان سیاسي ډلې باید د سولې لپاره قرباني ورکړي او له خپلو ځانګړو سیاسي موخو څخه تیر شي.
سوله یو قیمت لري، ګټه لري، اما په عین حال کې یو قیمت لري، او دا باید په عملي توګه موږ چوکاټ ته راشو. د افغانستان د سولې مسلې په تناد په دې نه ده چې څو مشران بچیرې کېناستري او سره به ټول سي، ځکه دا یو ستونزه نه ده، ډېرې ستونزې دي چې ولایتي شکل یو بل نه فرق لري، او په دې اساس باندې موږ کولی شو چې یو چوکاټ ته ورسو.
ښاغلي غنی ګواښنه وکړه چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت که په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره عملي هڅې ونه کړي ښایي حالات لا پسې له کنټروله ووځي.
یو ځل بیا د آزادۍ رادیو د کال غوره شخصیت د 1983 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ دوری په لمړۍ نیټه ل آزادۍ رادیو څخه منتظر وسی.
د نورستان والی جمال الدین بدر وای چې په کامدیش او وایګل ولسوالۍ کې د دوه قمندانانو په ګډون شپاړس وسلوال طالبان د ملي پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شوي دي. په اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر ټلیفون آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی له تیر یو کال څخه په نورستان کې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې وې چې تر دې دمه یو شمیر مهمو کسانو له مخالفت څخه لاس اخیستې او د ملي پخلاینې پروګرام سره یو ځای شوي دي، او دا لړۍ اوس هم دوام لري.
وایګل ولسوالۍ مربوطاتو څخه مخالفینو 15 کسان قمندان محمد دین سرپرستۍ لاندې د افغانستان اسلامي دولتلیکو سره یو ځای شو، او دوی سره خپله درنې وسپکې وسلې ورسره دي چې هغوی کې یو ملداشکه او یو ملداکدم شامل.
دوی امارت سره تړاو درلود؟ چا سره؟
دوی جیش الهدا په نامه تنظیم دي، کونړ نورستان کې دوی مخ څلور کاله رئیس فعالیت لري، هغوی سره دوی مفتي فعالیت کوي.
بدر وایي همداراز په کامدیش کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وسله پر ځمکه ایښي او د ملي پخلاینې پروګرام کې داخل شوی دی.
کامدیش نام یو کس په نامه محیب الله چې سرګرو د طالبانو او د حاجي عثمان معاون یو ځای شو خپل حمایه دولت نه لیران.
د نورستان والی وویل ټولو مخالفو او مرورو کسانو ته بلنه ورکوي چې له وسلوال مخالفت او ورور وژنې څخه لاس په سر شي او د خپل هیواد ابادۍ او سوکالۍ دپاره مټې راونغاړي. هغه وویل هر څوک چې دولت سره یوځای کیږي نو دوی ورته د پوره امنیت برابرولو او کار پیدا کولو ډاډ ورکوي.
دوی ته مونږ د مسؤول او خوندي ژوند ضمانت ورکوو، راشه ارامه فضا کې ژوند وکړي، نور افغانان دوی هم ژوند وکړي، په قانون اساسي کې چې کوم افغاني اعتبار دوباره حقوق واضح شوی دی دوی هغې نه برخمن شي. که چېرې مونږ دا راوغواړو حکومت ونیسي یا د بهرني ځواکونه دا ونیسي دا خمن راشي مونږ دوی د خلکو سره دوکه کوو، چې مونږ دوی سره خبره صفا کړې نه وي او هغه اړوند مراجع
د تیرو څو کالو پر مهال د ملي پخلاینې د پروګرام مسؤلینو خبري رسانیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو کسانو له وسلوال مخالفت څخه لاس اخیستې او د سولې بهیر سره یوځای شوي دي. خو د امنیتي چارو کارپوهان بیا د ملي پخلاینې روان بهیر ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې که په رښتیا هم په دومره شمیر کې وسلوال طالبان او نور مخالف کسان دولت سره یو ځای شوي وي، نو بیا ولې په افغانستان کې امنیتي حالات د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو پر لور روان دي؟
و امرود چې نورستان ولی وای چې په کمدیش او وایګل ولسوالیو کې د دوه قمندانانو په ګډون شپاړس وسلوال طالبان په وروستیو کې د ملي پخلاینې له پروګرام سره یوځای شوي دي. د فساد پر وړاندې مبارزې ستراتیژي د عملي کولو د څار عالي اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد د پای ته رسولو په هدف په دې برخه کې ځینې داسې ستونزې شته چې د دوی چارې له خنډو ځان سره مخامخ کړي دي. د دې ادارې مشر محمد یاسین عثماني پرون په کابل کې ولسي جرګې ته د خپلو لاسته راوړنو او ستونزو په اړه پرون په ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل د اجرایوي واکو او د مالی امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د دوی چارې ټکنۍ کړې دي. په دې اړه راپور له کابل زکیا غیاسی لري.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار د عالي ادارې چارواکي وایي که چیرې د نوموړو ادارې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ونشي کړی چې په افغانستان کې د اداري فساد لمن ټوله کړي. د نوموړو ادارې مشر محمد یاسین عثماني چې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د دې ادارې د کړنو او ستونزو په اړه معلومات ورکول، د مالي امکاناتو، دا د ادارې دفترونو ته د مناسب ځای نشتوالی او د کارکوونکو کمه تنخوا هغه مهمې ستونزې وبللې چې د دې ادارې چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. نوموړي وویل دا د ادارې نوم ډېر اوږد دی خو واکونه یې کم دي.
ستونزې چې موږ لرو یوه یې د ادارې اوږد نوم دی. د ادارې موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د ادارې د نوم او صلاحیتونو ترمنځ تناسب نه دی موجود. دا اداره اصلا هیڅ واک نه لري.
ښاغلی عثماني وویل که څه هم د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار عالي اداره یو کلنه شوې نه ده، خو په دې موده کې د اداري فساد په اړه 80 قاضي او 130 شکایتونه څېړلې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که چېرې د نوموړو ادارې صلاحیتونه زیات او مجرمین مجازات نشي نو په افغانستان کې به اداري فساد په خپل حال پاتې وي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی هم ورته نظر لري.
د پام وړ خو دا ده چې موږ په افغانستان کې د سزا ورکولو له ستونزې سره مخامخ یو. سزا ورکول نشته. هغو کسانو چې په افغانستان کې یې درغلۍ وکړې، رشوت یې واخیست او خیانت یې وکړ، هم یې ژوند ښه دی او هم په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په پیسو اوسیږي. نه موږ او نه افغان دولت په دې وتوانېدو چې هغوی محکمې ته راکش کړو.
اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یو اساسي ستونزه ګڼل کیږي چې له امله نړیوالې ټولنې هم کله ناکله پر افغان دولت انتقادونه کړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې د پرمختګونو مخه نیولې او باید افغان دولت د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې جدي کار وکړي. افغان دولت په ځانګړې توګه ولسمشر کرزی هم په دولتي ادارو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه بللې او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي لپاره به یې جدي هلې ځلې وکړي.
افغان چارواکو له افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو په کابل کې یو روزنیز پروګرام جوړ کړی چې هدف یې د دې هیواد د ګمرکونو د عوایدو ښه راټولول او له نشهیي توکو سره مبارزه ده. د مالی وزارت وایي دا پروګرام به د ګمرکونو په سلګونو کارکوونکو عملي شي. د دې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د افغانستان د ګمرکونو نږدې 50 کارکوونکي روزل شوي چې د دوشنبې په ورځ د فراغت اسناد ترلاسه کړل. نور حال د معصوم میوان په رپورټ کې.
افغان چارواکي دا روزنیز پروګرام د ګمرکونو د عوایدو د ښه راټولولو او له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه ګام بولي. د مالیې وزارت د ګمرکونو د کارکوونکو لپاره دغه روزنیز پروګرام د امریکا، کاناډا او نړیوال بانک په همکاري جوړ شوی او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت د ګمرکونو مرستیال سید مبین شاه د دې روزنیز پروګرام د لومړي دورې د 43 فارغانو په غونډه کې په هیواد کې د اداري فساد په اړه خپل ژور اندېښنه وښوله. ښاغلی مبین شاه د دغه دورې له فارغانو وغوښتل چې د اداري فساد سات په وړاندې په ځنګړی توګه په ګمرکونو کې پراخه مبارزه وکړي.
د دغه بدو کارونو په سبب باندې چې زمونږ استاد مملکت په متهم دی، اختلاس دی، مشکلات او نور دغه دي چې په کارونو کې خی په مخکیوالې نه کو، هغه زمونږ د دولت او د ټولنې ترمنځ دغه اعتماد ته ضربه چولې ده او کچیر ضربه خوړلې ده. کچیر ته تاسو مونږ او تاسو د دولت کارمندان په مجموع کې خه کارون ته لاس واچو، په هغه وخت کې به دغه اعتماد زمونږ استاسي بالکل بلد شي او یو منسجم حکومت به منسجم ټولنه بلاست راوړو.
په غونډه کې د امریکا د سفیر مرسال هم د افغانستان په ګمرکونو کې د اداري فساد او د دې هیواد په پولو کې د نشهیي توکو سره په مبارزه ټینګار وکړ. انټونی وینو ویل چې په افغانستان کې د دې لویو ستونزو د حل لپاره به دوی خپلې مرستې ونه سپموي. دی وایي موږ ژمن یو نه یوازې د دې پروګرام له لارې بلکې د ټولو پروګرامونو له لارې د افغانستان د حکومت پیاوړي کولو لپاره خپلو ته دوام ورکوو.
Through other programs
ویل چې دغه روزنیز پروګرام چې هدف یې په ګمرکونو کې د عوایدو ښه راټولول او په پوله کې د نشهیي توکو د قاچاق مخنیوی دی، په راتلونکي یوه کال کې د ګمرکونو په کابو 200 کارکوونکو باندې عملي سي. په عین حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر چې له دې پروګرام سره مرسته کړې وایي په دې برخه کې به دوی خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا روزنیز پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په ګمرکونو کې فساد او له عوایدو څخه ناوړه ګټه اخیستنه زیاته ده او ویل کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ګمرکونو عواید یا بشپړ نه راټولېږي او یا هم لکه څنګه چې لازمه ده د دولت خزانې ته ناستول کیږي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې لس نیمې بجو ته نږدې کیږو. البته د افغانستان په وخت فرشته جلزی سټوډیو ته راغلي او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان په اړه خپل نوی رپورت کې له طالبانو سره د دې سازمان لوري د غیر رسمي خبرو دوام لاتل کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وای د نوروز د جشن لپاره امنیتي تدابیر ادامه لري. د ایران د بشري حقوق ایران کې د بشري حقوقو مدافع او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي وایي د تهران د اتمی پروګرام په اړه شته اندیښنو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه د غربي دولتونو سترګې پټې کړې دي. او د تینس نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې په پاکستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر د ډیویس کپ د تینس مسابقې نوی زیلاند ته انتقال شي.
وړاندې په خبرونه کې دوه پروګرامونه د سپورت او د خزل لپاره د خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس به د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو.
ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې په افغانستان او پاکستان کې په پینتاګون پورې مربوطې د جاسوسۍ د یوې شبکې افشا کېدو ته اشاره کړې ده. ملي ارمان د نیویارک ټایمز ورسپانې د یو راپور په استناد لیکلي دي چې امریکایي چارواکو د دغو جاسوسي عملیاتو په اړه چې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي لخوا رهبري کېدل اندېښنه ښودلې. ورسپانې په یو بل مطلب کې په کابل کې د موټرونو د تورو ښیښو د پاکولو پروسې ته په اشاره سره لیکلي دي دا کار باید د خلکو د ځورېدو سبب نه شي. هیواد دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان په پالیسیو کې بدلون د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سیاست کامیابی په ګوته کوي. هیواد ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمخالی کې په افغانستان کې د روغې جوړې د روانو هلو ځلو په اړه لیکلي دي چې پخلاینه د جګړو د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ده. سرنوشت ورسپانې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې ټاکل شوې راتلونکی پسرلی په کابل کې جوړ شي په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا جرګه باید په هیواد کې د دوامدارې سولې راوستلو لپاره له افغان ولس سره مشوره، مفاهمه او موافقه وکړي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونه راخیستې چې ویلي دي په کندهار کې به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. رادی ورسپانې جګړه جګړه زیږوي تر سرلیک لاندې په خپل سرمخالی کې د نوی لمریز کال در رسیدو په درشل کې په افغانستان کې روانې امنیتي ستونزې څېړلې دي. په سرمقالې کې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د ستونزو حل د جګړې دوام نه بلکې خبرې اترې دي چې په نوي کال کې باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. ارادې په یو بل مطلب کې په ایران کې د دریو زرو افغان زندانیانو د اعدام پریکړه غندلې او د افغانستان په وړاندې د ایران یو غیر دوستانه پالیسي بللې. وی ساورس پانی هم د خپل نن نیګړې په سرمخالی کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې چیرلې دي او لیکلې دي چې د درې وړ هیوادونو باید په سیمه کې د جګړې د لمنځولو لپاره خپل حل ځلې لا ګړندې کړي. هشت صبح رسپانه په یو مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې څرلې او لیکلي دي چې افغان دولت د دې ستونزې له امله د بهرنیانو تر سخت فشار لاندې دی. د لیکوال په باور تر څو چې په افغان دولت کې زورواکان موجود وي د مخدره موادو پر ضد مبارزه به هم تکنی وي. اصلاح او انیس دولتي ورسپانه هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بیلابیل تحلیلي مطالب خپره کړي دي.
مخکې زبیر ژمنو چې د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کړې او د کندز په چادر ولسوالۍ کې د ایساف د ځواکونو د یوې امنیتي پوستې د ځای په ځای کېدو په اړه راپور ته وخت پاتې نه شو. په بله خبرونه کې به هرومرو درته خپور کړو، خو اوس لومړی د سپورت خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
قدرمن اوریدونکو او د سپورت ګرانو منوالو سلام. دا دی په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو د پاره د سپورت په حق له نوي او تازه خبرونه، جالب رپورټونه او مرکه او نور په زړه پورې مطالب چمتو کړی دي چې زه تاسو روښانه درته وړاندې کوم. د پروګرام په پیل کې به څو سپورتي خبرونه واوري. ورسته به د کرکټ په لوبو کې د شپاړس کلونو او له شپاړس کالو ټیټو لوبغاړو د غوراوي او په مالیزیا کې د 2010 کال په چیلنج کپ کې د ګډون لپاره د هغوی د آمادګۍ په هکله د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل ښاغلي زرافشاه ظهیر سره مرکه او په پای کې به په اروپایي هیوادونو کې د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو او د اروپا د کلبونو او ټولنو ترمنځ د لوبو د جریان او نتیجو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. په پیل کې ستاسو په مرنه څو سپورتي خبرونو ته راړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بیلابیلو لوبو شاوخوا سلو هغو لوبغاړو او روزونکو ته مډالونه ورکړل چې په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلی وو. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جمهور رئیس د دغو ورزشکارانو هڅې وستایلې او له هغوی سره د مرستو ژمنه وکړه. په دې وروستیو میاشتو کې افغان ورزشکاران په بیلابیلو بهرنیو او نړیوالو سیالیو کې 9.5 د سرو زرو، 5.5 د سپینو زرو او 9.5 د ژړو مډالونه ترلاسه کړي دي. بلې خوا د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس له حکومت څخه غوښتي چې تکړه ورزشکارانو او روزونکو ته دي مناسب معاش وټاکي. باختر خبری اژانس راپور ورکړي چې ظاهر اخبار همداراز ویلي چې ټول هغه مځکي او ساحې دي د اولمپیک کمیټې ته ورکړل سي چې په دغه کمیټې پورې اړه لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي که ورزشکارانو ته لوړ معاش او د لوبو لپاره لازم ځایونه برابر سي نو لا ډېرې بریاوې به ترلاسه کړي. د هلمند سپور چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د فوټبال سیالۍ په دغه ولایت کې پیل کیږي. د هلمند ولایت د سپورت امیر عصمت الله مسلم آزادی رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د مرکز او ولسوالیو 10 ټیمونه ګډون وکړي او 6 ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل دغه لوبي سپورت ته د ځوانانو د هڅولو او د نشې توکو څخه د هغو د ژغورلو په نیت ترسره کیږي. د وزلوب هغه سیالي چې د څو ورځې راهیسې د بغلان په ولایت کې پلسی وی د پلخمري ولایت د چمپ قهرمانۍ سره پای ته ورسېدل. د باختر خبری اژانس وایي چې دغه سیالي د نوي کال د رسیدو په خاطر پلسی دي چې د بیلابیلو ولایتونو د چمنو ترمنځ وسولي. د دغه لوبو دوه مقام د دوشي ولسوالۍ چم ترلاسه کړ. د کاراتې سیالي د جرلسو ولایتونو د څوارلسو چمنو ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د کاراتې د ملي کمیټې د فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب آزادی رادیو ته وویل چې په پام کې ده چې دغه سیالۍ په پای کې د دغو سیالو د ګډون کوونکو څخه د هیواد د کاراتې د ملي ټیم لپاره غړي وټاکل سي. د کاراتې د فدراسیون د رئیس په وینا به دغه سیالۍ تر راتلونکي دوشنبه پورې دوام وکړي. د ننګرهار په ولایت کې د غازی امان الله خان په شارګوټي کې د سپورتي سټډیوم یا لوبغالي کار پیل شو. دغه سټډیوم د افغانستان د ملي کرکټ د لوبو کوونکو د ټیم د تمریناتو لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دغه سټډیوم د کار د جریان څخه د لیدلو په وخت کې آزادی رادیو ته وویل
بلا پروژه چې موږ افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینا کې د کرکټ دی سټډیوم جوړیدل دي چې یو اصلي سټډیوم به اوسي. علاقمندان ډیر زیات لري په ننګرهار کې غواړو چې خپل سټډیوم د کرکټ د پارالته اوسي. هغه هم په ارزښت تخمین دوه سورته درې میلیونه ډالر لرو. زما توقع ده چې د 15-16 میلیونه ډالر په شاوخوا کې د یو سټډیوم اوسي چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټډیوم به اوسي.
ګران اوریدونکو او د کرکټ د لوبو مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د 14 کلونو او له 14 کالو د ټیټو لوبغاړو د ټیم انتخابېدو خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د غوراوي چارې به د مارچ د 12 څخه تر 19 پورې د جلال آباد په ښار کې کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به تر انتخاب وروسته د جولای په میاشت کې په مالیزیا کې د 2012 کال په چیلنج کپ کې برخه اخلي. د دې تورنمنت دوه غوره ټیمونه به بل پړاو ته چې د ایلیټ کپ په نوم یادیږي لاره مومي او له هغه وروسته به د بریالیتوب په صورت کې نور هم پر مخ ځي. د جولای میاشتې ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. نو آیا دا 4 میاشتې به د یو نوي غوره سوي ټیم د روزنې لپاره کافي وي؟ پر دې او نور موضوعاتو احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او ویاند زرابشاه زهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویاند زرابشاه زهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنټ کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبه هغه خو موږ داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمرونه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا داسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 15 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداد چې ښه لوبغاړي وي هغه په هره شعبه کې که په بالنګ کې وي فیلډنګ کې وي بیټنګ کې وي نو موږ د هغو نه یوه لوبډله انتخابوو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا هغه خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي داسې نه چې نه وي خامخا به هغوی لوبه کړې وي د میرت یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابوو.
لکه مو ولایتونو او کوم سیمونه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګا تقریبا لشلو نو واغله تر درې وستو تلیر سو ولایتونه منګا راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو هغه کې لوبډل لرو نو منګ دغه ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم منګ سره راجستر دي دغه تم خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره د خپل ولایت هغه نماینده تم خبر ورکړی چې درې یا څلور لوبغاړي د ګمارنې ته یا د سلیکشن ته راولېږي او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کړي او راولېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دغه ټول ولایتونه موږ خبر کړي دي او که افغانستان نه بیرونی هغوی ته هم خبر ورکړی چې دغه ټرایل ته راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو ښه لوبډله
منګه انتخاب کو. د ماليزیا د کپ په باب لږ معلومات راکړئ چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به له کوم هیوادونو سره لوبه کوي.
په دغه ټورنمنت کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول دغه چونکه افغانستان په اول ځل د 14 کلن لوبډله پکې لوبه کوي نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړي. لدینه مخکې زمونږ ټول لوبډلې هغه 14 کلن دي که 19 کلن دي او که 15 کلن دي هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظهیر صاحب توپیر دی ایلیټ او چیلنج پرمنځ
څه دی؟ چیلنج کپ دغه ده چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله ده او ایلیټ دویمه مرحله چې لږه نه یو درجه مخکې دي هغه ټورنمنت په دغه ای سی سی ټرافي کې یعنی د آسیایي شورا له خوا چې کوم ټورنمنتونه کیږي نو دغه کې ایلیټ او چیلنج کپی. نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنت کې برخه نه واخیسته. د دغه ټورنمنت نه بعد دوه لوبډلې ایلیټ کپ ته ځي. بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه 14 کلن لوبې نه دي کړي نو افغانستان که دغه ټورنمنت کې دویم مقام هم تر لاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په ایلیټ ټورنمنت کې برخه اخلي. د ایلیټ 14 کلن په ټورنمنت کې بیا لوبېږي.
د ښاغلی زورابشا ظهیر سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله او اوس به هم راسو په اروپا کې د چمپیونز لیګ یا د غوره ټیمونو ترمنځ د لوبو نتیجو ته کوم چې په تیره اونۍ کې ترسره شوې. تیره هفته بیا هم د اروپا د مخکښو ټیمونو ترمنځ ډېری جالبې لوبې ترسره شوې چې د هغه جملې څخه یو لوبه د انګلستان د ارسنال او د پرتګال د هیواد د پورتو د ټیمونو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې چې د سه شنبه په ورځ د ارسنال په میدان کې ترسره شوه د ارسنال ټیم د 5 ګولونو پور کولو سره د پورتو ټیم ته د یو په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه لوبو لوړ پړاو ته راووه. بل لوبه په همدې ورځ د ایټالیا د فیرنتینا او د المان د بایرن د ټیمونو ترمنځ وه. سره له دې چې د فیرنتینا د فوټبال ډلې بایرن ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه خو د مخکنی مسابقې د پایلې په وجه د بایرن منشن ټیم نورو مسابقو ته لاره پیدا کړه. همدارنګه د شامپیونز لیګ دوه نورې مسابقې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوې. یو لوبه د هسپانیې د هیواد د ریال مادرید او د فرانسې د اولمپیکو لیون ترمنځ وه. په دغه لوبو کې ډېر ګمان تله چې د ریال مادرید ټیم به لوړو لوبو ته لاره ومندي خو مسابقه یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده چې په دې ډول د تیر مسابقې د نتیجې په سبب د اولمپیکو لیون ټیم جګو مسابقو ته راووت او د ریال مادرید ټیم چې د نړۍ تر ټولو ګران لوبه کوونکي په هغه کې لوبه کوي د دغو لوبو د ادامه ورکولو څخه محروم شو. په همدې ورځ بل لوبه د انګلستان د منچستر یونایټیډ او د ایتالیا د ایسی میلان د ټیمونو ترمنځ تر سره شو چې مانچستر د څلور ګولونو په وهلو سره د ایسی میلان د فوټبال ډله د دوه لوبو څخه خارج او په خپلې شامپیونز لیګ ته د لوړو لوبو پړاو ته لار پرانستله. ګران اوریدونکو، اوس په هم راسو د اروپا د کلبونو او ټیمونو د داخلي لوبو نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې توتنهم د بلک بورن سره درې د یو په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه، برګمنهم د ایورتون سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، بولتون د ویګن سره څلور د صفر په مقابل کې د بولتون د ټیم په ګټه، چلسی د ویست هم سره څلور د یو په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، شتوک د استون ویلا سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، هال سیټي د ارسنال سره یو د دوه په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د فلهم سره درې د صفر په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، او سندرلند د مانچستر سیټي سره یو د یو په مقابل کې مساوي. د جرمنی د بوندس لیګ په لوبو کې بوخم او دورتموند یو د څلور په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه، هانوور د فرانکفورت سره دوه د یو په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټه، هرتا برلین د نورنبرګ سره یو د دوه په مقابل کې د نورنبرګ د ټیم په ګټه، ماینز د اف سی کولن سره یو د صفر په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه، بایرن منشن د فرایبورګ سره دوه د یو په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، هوفنهایم د بریمن سره صفر د یو په مقابل کې د بریمن د ټیم په ګټه، او لیورکوزن د هامبورګ سره څلور د دوه په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا وو د سپورت د پروګرام ټول هغه مطالب چې په دې هفته کې مو تاسو ته راټول کړی و. تر بل هفته پورې تاسو ته ښه صحت، کامیابی او په ژوند کې ښه چارې وړو. د خدای په امان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېښېږي،
باور اعتبار له دوه چې زبده
کار کوم، خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمن اوریدونکو سلامونه، دا دی بیا همزه شریفه صافی له نیمه نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یم. پرونه خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی شئ: د متوسطو زده کړو د یو انسټیټیوټ لخوا به د قبلو د روزلو د پروګرام حل به په لومړي سر کې درکړو.
ما ته هیڅ مشکل نشته، د خاطر نه چې په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل.
همداشان به مو د کورنیو چارو وزارت لخوا د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتولو له هڅو هم خبر کړو.
چې چیرته وغواړي د وظیفه اجرا کې د دوی لپاره مشکل نه سکه په ولایتو کې وغواړي
که او په پای کې به د ښځو په باب د لنډو خبرونو له دراوړولو سره د خبرونې لمن سره روان غړو. په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې لوی علت په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نن لاسرسی او په دغو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالو نشتوالی دی. د دغه هیواد په لری پرتو او کلیوالو سیمو کې خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپلې ښځینه ناروغانې نارینه ډاکټرانو ته ورولي، نو ځکه خو چې کله میرمنې ناروغه شي د خدای هیلې ته پاتې وي. د غزنفر د صحي علومو انسټیټیوټ چلوونکي وایي چې دغه انسټیټیوټ هم دې ستونزې ته په پام سره جوړ شوی دی، څو وکولی شي په مرکز او ولایتونو کې د اړوندو سیمو میرمنو او جنکو ته د قابلیتوب او روغتیا پالې زده کړې ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مسولان وایي چې دوی د کانکور له لارې محصلین جذبوي او بیا هغو ته تر اتلسو میاشتو پورې د قابلیتوب زده کړې ورکوي، چې دغه قابلې تر فارغېدو وروسته په خپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. تېره اونۍ دغه انسټیټیوټ د ښه تدریس تر عنوان لاندې د بېلابېلو ناامنو ولایتونو د قابلو په ګډون لس ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. مستوره رحمان چې د یچوی انسټیټیوټ له چارواکو او دغه ورکشاپ چلون کې ده، هغه دغه ورکشاپ د هدف په باب مبتدا سی وویل.
دا د هغه بخش استادان دي چې یعنې د قبیله کې برخې کله چې دوی جنوبي تربیه کوي، دغه معاصر میتودونه چې موږ دلته دوی ته درس ورکوو، په دې شکل دوی درس ورکوي. دلته زموږ سیمینار کې نه تنه په شکل د لکچرونه یا په شکل د تیوري درس ورکول کېږي، دوی په شکل د عملي هم کار کوي. دولس بخش درس ورکول کېږي په لس ورځو کې چې تقریبا ټول د همد ښځو د افغانانو لخوا نه تدریس کېږي.
مستوره رحمان وایي چې دوی زیاتره فارغان دي ته زړه نه ښه کوي چې په ولایتونو کې کار وکړي، نو ځکه خو دوی غواړي چې خپله په هر ولایت کې محلي قبلې او دایګانې وروزي.
موږ دغه پروګرام د امیدوفري د قبیلې چې په کابل کې ده شپې د دې تقریبا په اکثریت ولایتو کې لرو چې هلته هم قبیلې تربیه کېږي. په خپله د سیمې نه جذبېږي چې د یعقوب بیا په نامه د قبیلې جامعه یادېږي. دوی عملته فقط صرف سواد ولري، دغه اتلس میاشتنې زده کړه ورزده کېږي چې اکثره نه عملي دي. دوی بېرته کولی سي په هماغه کلینیکونه کې کار وکړي، کوم کلینیکونه چې ورته نظر کې نیول سوي د هماغه کلینیکو په خاطر تربیه کېږي.
د افغانستان په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې د حاکمو دودونو او نامنیو لکه بالا روغتي خدمتونو او دارو درملو ته د خزو لاسرسي یوازې یو خوب او خوږه هیله ګڼل کیږي. په دغو سیمو کې نارینه په دې باندې چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه او روغتیا پالنه نشته، ان ته ډیرو بدو ناروغیو پر مهال هم خپل میرمنې او د کور خزینه غړي ډاکټرانو ته نه بیایي. له پکتیکا ولایت نه یاچوي ورکشاپ ته راغلي قابله شکیبا زکی د همدې خبرو پخلی کوي.
یو نیم کال کېږي چې هلته تلم او کار کوم. هلته د ښځو ستونزې ډېر دي، تر اوسه هغوی نه شفاخانه پیژني، نه ډاکټر پیژني، نه حاضر کېږي چې شفاخانه ته راشي. موږ د تبلیغ ورته کوو، د تعلیمات صحیح ورکوو، لاس واري دولس واري موږ تلی یاستو په استحاوي د خلکو په کورونو کې، خو اوس امنیت نشته. امنیتي ستونزې لرو، موږ نشو تلی هلته. اوس د رادیو لرو په پکتیکا کې، هلته د رادیو لر نه موږ تبلیغات لرو. زه اولینه قابله یمه چې هلته تلمه، ډاکتره خو بیخي هلته نشته. او زه ډیره خوشحاله یم چې زه کولی شم خپل خویندو ته یو خدمت وکړم.
زابل هم د افغانستان یو ناامنه ولایت ګڼل کیږي. د دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د ښځینه ډاکټرانو او روغتیاپالو کمی په ښکاره محسوسیږي. لیلما وردک سهر په دغه ولایت کې د روغتیاپالې په توګه کار کوي.
موږ چې کله د تلویزیون او د رادیو د لیر نه لیدلې چې هلته قابلې ډېرې کمیافته دي، نه پیدا کېږي. بخصوص ډاکټر صاحبان خو هلته بیخي نه څي نشته دي. ډاکټر په نفسه نه ډاکټر شته، زنانه او نه مردانه شته. قابلې همچنان کمې وي. هلته سطح د تعلیم و د تحصیل ډېره کمه ده. شفاخانې او کلینیکونه ډېر کم دي. بیا که چېرته یو کلینیک یا شفاخانه پیدا هم شي، مریضان ډېر مراجعه نه ورکا. بخصوص کو مریضان زنانه مریضان او ته ډېر مراجعه نه ورکا، ځکه چې هلته سطح د تعلیم تیتا ده. د چې کله شفاخانه ته یا کلینیک ته مراجعه کا، د ته یو سلسله مشکلات وي چې موږ ولې پردي مردانه ډاکټر ته لاړ شو، یا دا ډاکټر خو نر دی، یا زه نه غواړم چې هلته لاړ شم، شرم دی. د دود خاطر یو سلسله ستونزې شته دي. ما ته هیڅ مشکل نشته، د دود خاطر نه چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته. ولې په دود چې حتی زیاتره نرینه نشي کولی چې خپل فامیل ته تغذیه کوم، اگر زه کولی شم.
هغه خلک چې نه غواړي میرمنې یې نارینه ډاکټران ته دوي کړي، ښه دا ده چې پر خپلو لونو او خویندو تعلیم وکړي، څو په خپلو کورونو او خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټران ولري چې بیا د دوی د خپلو ښځینه ناروغانو درملنه وکړي. له کونړ ولایت نه راغلي روغتیا پاله زرتاج هم دا خبره کوي.
زما غوښتنه د خلکو نه ده چې خپلې خویندې یا لورګانې چې کوم د سن د تعلیم په عمر کې دي، هغې تعلیم اجازه ورکړي چې هغوی دلته راشي، خپل تعلیم حاصل کړي، او آینده کې یو ښه ډاکټره یا یو ښه قابله جوړه شي. خو ولې هیڅوکم نه دي چې د بل خپل ولایت پرېږدي، بل ولایت ته لاړ شي کار وکړي. د خپل ولایت جنکۍ لکه تعلیم ته پرېږدي او ډاکټران شي، نو په راتلونکي کې به د هغوی د مشکلات حل شي.
د نظر د خاوندانو په وینا، په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیاپالو د نشتوالي پر ستونزې د برلاسۍ تر ټولو ښه لاره همدا ده چې د غزنفر د صحي علومو د انسټیټیوټ په شان روزنیز مرکزونه وهڅول شي، او په لرې پرتو سیمو کې د محلي روغتیاپالو قابلو او دایګانو په روزلو سره ابتدایي روغتیایي خدمتونه پراخ شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د ښځینه پولیسو شمېر زیات کړي. د افغانستان په زیاترو سیمو کې خلک د نارینه پولیسو لخوا نه د دوی د کورنیو او ښځو په لټه خپل سپکاوی ګڼي، او که کله داسې یو څه پیښ شي نو سخت خبرګون ښيي. خو له بلې خوا په دغه هیواد کې روانو ناامنیو ته په کتو په ډیرو مواردو کې د کورونو لټول او یا پر لویو لارو او د دولتي ادارو په دروازو کې د میرمنو لټول د پولیسو یو ناچاره ده. دغه ستونزه یوازې هغه وخت واریدای شي چې د اړتیا په اندازه ښځینه پولیسو وروزل شي. د کورنیو چارو وزارت د تعلیم او تربیې لوی رئیس پاسوال ګلنبی احمدزی مو په دې باب وپوښت چې له دغه اعلان سره به دوی وکولی شي چې د اړتیا په اندازه میرمنې د پولیسو لیکو ته جذب کړي.
د پولیسو په تشکیلاتو کې له پخوانه ښځینه پولیس وي، دا کومه نوې خبره نه ده، یوه موضوع ده. او په دې اړه باندې زموږ د مسلکي وظایف او د ښه اجرا په خاطر له پخوانه زموږ هلې ځلې کوشش هم دا ده چې موږ وکولی شو ښځې په خپلو صفو د پولیسو کې تنظیم کړو، مسلکي تعلیمات ورته ورکړو، تجهیزات ورته ورکړو، وسایل امکانات ورته ورکړو. او په مرکز ولایاتو کې په کشفي ارګانو کې په تلاشیګانو کې په تحقیقاتو کې او په زمن کې نور زنانه د اطفالو په مسایلو کې چې کوم جرایم یا اتهامات واردېږي د ښځو په ادرس باندې پیغو کې له موږ سره کومک وکړي.
پاسوال ګلنبی احمدزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پولیسو لیکو ته په کومو شرایطو میرمنې او جنکۍ جذبوي او هغو ته څه ډول امتیازونه په پام کې نیول شوي داسې وویل:
تر اوسه پورې موږ د 200 to 800 په حدودو کې ښځینه پولیس په مرکز ولایتو کې لرو، مسلکي تعلیمات هم ورکړي، تجهیزات هم ورکړي. آینده 4 to 5 years کې موږ باید ښځینه پولیس د 5000 تنو په تعداد کې ولرو. امکانات داسې ورته برابر کړي دي چې کوم په اکاډمي کې یا په تعلیمي مراکزو کې دوی تنظیمیږي، د ساتنمنو په صنفو کې، د لطفا د دفتر لخوانه یا د یو این ډی پی د دفتر لخوانه دوی ته د میاشتې $50 معاش ورکول کیږي. په عین حال که کورنیو چارو وزارت هم زر افغانۍ ورته ورکوي، دغه یو مثبت امتیاز ده. یوه موضوع موده 4.5 میاشتې مثلا دوی کولی شي درس وایي، که چېرته 12 میلی بیا 6 میاشتې درس وایي مستعجل افسر جوړیږي او کال بعد بریدمن کیږي. بل امتیاز دوی ته ورکول سوی ده د دوی په خوښه چې چېرته وغواړي دوی وظیفه اجرا کړي، د دوی لپاره مشکل نشته، که په ولایاتو کې وغواړي که په مرکز کې وغواړي جذب هم شته. او د همدغه طرزالعمل په اساس مو په ولایاتو کې کمیسیونونه ایجاد کړل چې په هغه کمیسیون کې هم ښځینه نمایندگان سره، هم د تعلیم و تربیه مسولین سره، هم د جلب و جذب مسولین سره دوی کولای شي دوی ته وظیفه ورکړل شي. جیبه مکتبو ته باسواد نجونې، ځوان نجونې، تکړه نجونې، هغه به راولي د پولیس په لیکو کې به تنظیموي چې د آینده لپاره په مسلک کې دوی ښه انکشاف وکړي، ارتقا ورکړي، ښه منصبونه او مدیریتونه او ریاستونه به انشاءالله دوی په انتظار کې.
د افغانستان په زیاتره لرې پرتو سیمو کې خلک د نارینه وو لخوا د خپل کور او ښځینه وو تلاشۍ او پلټنه داسې یو پیغور ګڼي چې ټول عمر ځان ورنه نشي خلاصولی. د لغمان ولایت یوه اوسیدونکي انیسا وایي چې دوی د همدې پیغور له لاسه د خپل کور او کلي پرېښودو ته اړ شوي دي.
زمون کور ته تلاشي راغله او ټول کلی ته خدای ورکړه، ځکه چې هغه خلک چې ول هغوی ټول پولیسانې سړي ول او هېڅ ښځې پکې نه وې. نو د کلي خلکو ته خو خبرې په پیسو نه وي، مفتي خدای ورکړه چې په کور هم سړي را نوتي او کورونه یې تلاشي کړه. نو موږ د دې له ډاره بس دا کلی ورته پرېښود او له دې کلي بېخي لاړو. بده خبره ده او شرم ده. بس مجبور یا به ځان وژنې او یا به دا کلی خلکو ته پرېږدي، ځکه چې دا ډېره زیاته د نن خبره ده چې موږ کورو ته سړي را نوتي او موږ تلاشي.
خو بل ستونزه دا ده چې ډېر شمېر کورنۍ کلی وی خوا د نارینه وو لخوا د خپلو کورنیو او ښځو پلټل او تلاشي پیغور ګڼي. نو له بله پلوه دې ته هم زړه نښه کوي چې خپلې لونې او میرمنې یې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي څو د دوی خپله دغه ستونزه هواره شي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي هم دا خبره کوي:
کله چې ما 12 خلاص کړم، ما ډېره شوق علاقه درلوده چې زه پولیس شم، خصوصا چې له غویو نفرم وینم ډېر ښه خوند راکوي. کورنۍ مې اجازه را نه کړله.
خو داسې زړورې او سرخندونکې میرمنې لا کمې نه دي چې له دغو ټولو خبرو سره سره یې د پولیسو په لیکو کې د خپلو خلکو خدمت ته ملاوې تړلې او په دې لاره کې نه د چا د خبرو پروا کوي او نه هم د تهدیدونو. دوهم ساتنمنه اسلامي د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار د پولیسو همداسي وزړوره افسره ده:
زه خپل د ډېر ستونزو سره مخ شوم. طالبانو تهدید کړی ما، کورنۍ تهدید کړی ما، خپل خپلوانو تهدید کړی ما، بیا مې دوی ته قناعت ورکړی، اوس کورنۍ را سره ښه دي.
په هر ټولنه او هیواد کې یو شمېر میرمنې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي، دا ځکه چې په ځینو مواردو کې لکه د لویو لارو په تلاشیو، دولتي دفترونو ته د ننوتو او ځینو خاصو جنایي مسایلو کې چې د ښځو پلټل او تلاشي ضرورت پیښیږي، همدا ښځینه پولیسانې دي چې باید دا هر څه سرته ورسوي. او که دوی نه وینو، دا هر څه به نارینه ترسره کوي چې ګڼ افغانان دغه کار ځان ته پیغور ګڼي. د همدې لپاره د نظر خوندان وای چې که افغانان غواړي چې د نارینه و لخوایي کورونه او میرمنې ونه پلاتل شي، نو پکار ده چې هغه میرمنې لا وهڅوي چې د پولیسو پلیکو کې خدمت کوي. همداشان که چیرته د دوی په کلي او محله کې کومه میرمن یا جنۍ غواړي چې د پولیسو پلیکو کې خدمت وکړي، نو باید چې د خپلې اړتیا له مخې هغې ته اجازه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزت من اوریدونکو، راځي د خبرونه په دې برخه کې د خزو پاړه څولندو خبرونه ته خوښ شو. په افغانستان کې په هر نیم ساعت کې یو امیدوار میرمن د هغه ستونزو له امله ساور کوي چې چاره یې ممکن ده. دا خبر د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د افغانستان د روغتیا سرپرستی وزیرې ډاکټرې سوریا دلیل وکړه. د میرمن دلیل په قول په افغانستان کې له هرو نهو امیدوارو میندو څخه یوه یې د مرګ له خطر سره مخامخ ده. دې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امیدوارو میندو صحت ته جدي پاملرنه پکار ده.